بلکې په زندان ته چول شوی. اوس د فرصت راغلی چې افغانان دې باید یو متوازن سیاست لمخې د داعش په مخ کې یو منظم دریس ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا ټکول کیږي او ځپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامن کړي، او افغانان د دې لپاره او د دوی د ځپلو لپاره باید یو ملي د خپل ارزښتونو باورونو او اعتقادونو لمخه یو دریز ولري.
ځینې کتونکو په دې باور دي چې داعش د منځنۍ آسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته تهدید دی، او کنه په منځنۍ آسیا کې هم د ډلې ریښې څرګرولې دي؟
زما په دې باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نورسه تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بلاخره روسیه لپاره تهدید نه دی. او طالبانو شودلې چې د افغانستان د ادرس یا د افغانستان د جغرافیه هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوې چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دغه ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد و نه کارول سي. له بل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې سو تروریستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې موږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. خو په سیمه کې داعش شتون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بالاخره د ایران له طریقه افغانستان او نور ملکونو ته راغی، او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلک قرباني نه کړي. دریز د افغانستان من حیث یو ملت باید داوی چې زموږ جغرافیه پاس له دنه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده دی، او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنځي کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکی مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی، او د دې لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان فصل د نه چاته اجازه ورکړي چې د جغرافیه د هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې روسیه به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي. او تاسو مې اوډول د موضوع ته اشاره وکړه، روسیه څنګه مرسته د داعش ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیه اطلاعاتي، امنیتي او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیه کولی شي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیه کولی شي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم تر لاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیه لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هیوادونو لپاره هم تهدید دی. د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زمون غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان دې باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ودرېږي. د یو متوازن ستراتیژیک بیطرف یا ناپیلی سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولی چې خپل جغرافیه د هیڅ چا پر ضد فصل دین استفاده نه کړو. او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نشي چې د خلکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ.
د سیاسي چارو لکتون کې ښاغلی مختار څخه مننه کوم.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د پښتون غورنې ته غورځنګ په وینا د دوی یو شمیر مشان په بنو او باجوړ کې پرون پولیسو نیولې دي. دا ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر له بنو څخه راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وای چې اگست په لومړۍ نیټه پولیسو د پښتون قومي جرګې کمیټي لخوا شوی احتجاجونو کې د دوی شلو پورې کسان گرفتار کړی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اگست لومړۍ نیټه باندې جمعې مزنپس د پښتنو په بیلابیلو شهرونو سیمو کې د روانې نامنه یو فوزي عملیاتو ضد احتجاجونه اعلان کړي ول. د غورځنګ یو مخکښ زکی وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د غورځنګ بجاوړ رابطاکار او بلغړې پولیسو د احتجاج نه نیولی او بنو کې احتجاج پر مهال د غورځنګ او نورو ګوندونو تحریکونو اتلس پورې نور کسان گرفتار کړی دي. د دوی په وینا نیول شو کې د بنو ملګری وکیلانو جنرال سیکرټر مرید حیات، پښتون ژغورنې غورځنګ بنو رابطاکار ګران وزیر لطیف وزیری ارشد قرار په ګډون اتلس پورې کسان نیولی چې پورم نلاریون یې کولو.
پولیسي پسون باندې پولیس کرګراون کړی دی. هم په بنو کې د پی ټی ایم کوارډینټران زموږ ملګری نیول شوی دی. همداسې په بجوړ کې هم زموږ زموږ ملګری کوارډینټران نیول شوی دی. همداسې په مختلفو علاقو کې د پولیس لخوا چاپی هم ول کیږي. دا ولسی پسونه هم د اوسنی حالات مختلفو علاقو کې زیلو کې کرفیو لګیږي. دا اپریشن خبرې کیږي هم د دې برخلاف روانې وي. پخپلا خاورا پخپلا علاقہ بندے نور مژنا جنگونا غواړو په دې خاطر په هر ځای کې موږ غواړو چې دلته زموږ په خاورا بندے امن وي. دا امن لپاره حق پر تکول هم دلته یو د جرم په حساب بندے حسابيږي چې زر تر زر زموږ ملګری خلاص کړ شي. هم دا امن حق پر تکول دا موږ په ځان بندے پریزه هم غنو او امن غوښتنه زموږ د حق ته.
د قومي جمهوري غورځنګ ان ډي ام صوبائي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو په سیمو کې خلک د نامنې نه تنگ شوي، ژوند یې ستونزمن شوي. دا منغک پورته کیږي خو دغه پورم نغک بندولو هڅه کیږي پر ځای د دې چې ترهګری زید ګام واخلي.
خیبر په کومه جرګه شوی و هغه پښتون کمی جرګې طرف نه چې کوم احتجاجونه لن شوی و. وطن چې کومه بدمنی روانه ده، کومه ترهګری روانه ده، کوم مرګ ژوبله روانه ده، هغه پر ضد پښتونونه و، د امن غوښتنه وه. نو په دې کې د نن ریاست راپورته شو. نو په مختلف ځایونو کې شل دوه کسان پورې، یعنی د مختلفو ګوندونو ورسره د پی ټی ایم ملګري ده ونیول. نو په کار د چ ریاست یعنی د امن لپاره د ترهګری پر ضد دومره څه وکړي، امن قائم کړي، غیر پر څه وکړي نه کوي. یعنی مثال چې څوک غږ پورته کوي او تشدد هم وکړي، گرفتاریان وکړي، دا به د مسلې حل نه وي. په کار ده چې ریاست د گرفتارۍ نه لاس واخلي او د امن پر ځای کولو لپاره یو مؤثر قدم واخلي.
د غورځنګ یو بل مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې دوی پورم نه لاریونو نه کړي، د نام نه زید غږ پورته کوي، په جیلونو سره آواز نشي بندولې. نیول شوی کسان دې زره ها کړی. د بنو پولیسو مشر ډی پی او سلیم عباس کولاچی سره مو په دې اړه د خبرو کولو هڅه وکړه او په واتس اپ شمیره مو هم ورته څو ځله پیغامونه پرې خودل، خو نو موړی صدری زور نه کړ. البته د بنو پولیسو صدر تانه یو بل چارواکی چې نه یې غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې ټول د شلو پورې کسان د احتجاج پر مهال نیولی شوی، چې زنه د عمر نه کم ځوانان دي، هغه به خوشی شي. د نورو ضد مقدمې جوړې شوې. دوی احتجاج کې د ریاست او ادارو ضد شعارونه ورکول. پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون بنو ولسی پاسون کمیټۍ، نورو تحریکونو او تنظیمونو د پولیسو لخوا دغه ګام غندنه کړې او نیول شوو کسانو د رهایي غوښتنه یې کړې.
د روسیې د چارواکي تر خبرداري وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په سمندر کې د داسې وپتلونو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی چې اټومي وسلې لیشتوي. ډونالد ټرمپ د روسیې د امنیت شورا د مرستیال او پخواني ولسمشر دیمتری مدودیف د ګواښونو په ځواب کې له خپلو ځواکونو وغوښتل چې دا وپتلونه ځای پر ځای کړي. دیمتری مدودیف چې له 2008 تر 2012 د روسیې ولسمشر وو، اونۍ مخکې په اکسپانه کې لیکلی وو چې د روسیې لپاره د ډونالد ټرمپ ضرب الاجلونه بیلاری کوونکي دي او کولی شي چې هغه ته په کور دننه تر هغه ډیر زیان ورسوي چې دی فکر کوي. میدویدف دا هم ویلی دی چې ټرمپ له روسیې سره په دې ضرب الاجلونو لوبې کوي که هغه 50 ورځنۍ وي یا 10 ورځنۍ. دی باید دو شیانو ته توجه وکړي، لومړی دا چې روسیه نه اسرائیل دی او نه ایران، دوم هر نوې ضرب الاجل یو ګواښ دی او د جګړې په لور یو ګام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې امر یې کړی دی په دوو مناسبو ځایونو کې دوه اټومي اوبتلونه ځای پر ځای کړي، او دا د دې لپاره چې د داسې احمقانه او پارونکو بیانونو تر شا ډیر څه وي. ټرمپ زیاته کړه چې کلمات ډیر مهم دي او ډیر کله کولی شي چې غیر ارادي نتایجو ته لار پرانیزي، خو په دې هیله چې داسې څه نه وي. ټرمپ د جولای په 28مه وویل چې روسیه له نن تر لسو ورځو پورې وخت لري چې په اوکراین کې اوربند وکړي کنه د تیلو پر اخیستونکو به یې تعرفي ولګول شي. ماسکو چې په اوکراین کې د سولې لپاره خپل شرایط شیدي، تر اوسه د ټرمپ د دې ضرب الاجل په خاطر کوم ګام نه دی اخیستی. که څه هم د ولسمشر ټرمپ تر دې څرګندونو وروسته میدویدف د ټرمپ پر ضد سخت خبرې کړې دي، خو له لوی سره میدویدف د 2022 کال د فبروري له 24مې را وروسته چې روسیې اوکراین ته په لسګونو سره پوځیان استولې دي، د لویدیځ پر ضد په ښکاره سخت خبرې کوي. د کرملین منتقدان د یو بې مسؤلیته کس بولي او د دب خبرو پسې خاندي، خو یو شمېر غربي ډیپلوماتان په دې نظر دي چې دا خبرې د کرملین د سیاستوالو د غونډو د نظرونو څرګندونه کوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د جمعې په ورځ په خوست کې د یو خصوصي شوانیز مرکز لخوا د 12م ټولګي هغه فارغان وستایل شو چې د کانکور پاس موینو کې لوړ نمرې اخیستي او شو 500 ته لار پیدا کړي. په خوست کې سرجنی کانکور کې شاوخوا 3300 د 12م ټولګي نارینه فارغانو ګډون وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې لسګونه هغه د 12م ټولګي فارغان وستایل شو چې د کانکور په سګنې آزموینې کې لوړ نمرې اخیستي او د کابل د معالجوي طب په ګډون د بیلابیل پوهنتونونو د ساینسي او ټولنیز علومو پوهنځیو ته لار پیدا کړې ده. د برنامه منتظمین اول کچیر زده کوونکي د مطالعې لپاره منظم مهالویش ولري، د ورسته دریو کلونو د کتابونو تمرینونه حل کی، د کانکور د تیرو آزموینو پختن پانی وګری، نخپل ټاکلو مختره سیدلی شي. د برنامه منتظم ډاکټر شبروز پکتین مشال رادیو ته ول
د خوست د ځوانانو نتیجه ډیره پزله پوری ده. که څه هم د خوست ولایت د هیواد په کچه په 15 غوړه کې رانه غي، خو د بری یالي تو پی سي دي ډيرا لوړه ده. شاوخوا زمونږ له خوانيز مرکز څخه نويز د کوونکې تیپ ته بریالي کېدل. دا کومګ له نورو ولایتو سره پرتل کړو نو دا زیات شمیر ده.
د کانکور بریالي ګډونوال وایي سره لدې چې د زده کوونکو په خوانه روزنه او د هغوی په شخصیت جوړونه کې د خوانزي رول ټاکونکی دی، خو د خوانزي له چاپريال بهر ځینې تیاریاں بیا د هغوی د بریا چانس ډیروي. یو زدکون که نیامت شکیب وایی
دا زین داس برلمی لری چه آغا موک پخونزایی که نلرو لکه اونیز کنکورونا خستل، لکه د نصاب مکمل تدریس، لکه د مکتب د چولو در کلن و کتابون و د متلیه پلان مکتر اکول چه دا موک تا پخونزی که ندی راکل شوی، او هم دار دول لکه د سمینارون و دی روال دزمگ لپار، او هم دار دول کم د بریالای زدکون که تشویق هغه زدکون که چه دیونه پجریان که پخون مرو که راشی ده هغوی تشویق اول او هغوی تا یوسه جایزه ورکول. دا د کوونکو د مورال په لوړېدو باندې یو سل فیصد تاثیر غورځوي د دې اراده کوي کوي.
د کانکور زده کوونکي په اوس وخت کې د حکومتي لوړو زده کړو د مؤسسو او پوهنتونونو د جذب ظرفیت ډیر نه دی، لمخ کې درسي تیاریانی د مهمو اړتیاو په توګه غني. یو بل تن زده کوونکي قریب الله همت ویل
دا سه خوانیز مرکزونه چې موجود دي په داوله خوست ولایت کې په نورو ولایتونو کې د یو زده کوونکي تر خپل هدف ډیر په اسانۍ رسول شي، ځکه خوانځي کې په هیګم تر دولسمه پر راشه استادان تشویقوي خپل درسونه ترځي خو مدګي کې سړای ځان چمتو کوي تر کانکور پورې. کچری کې دغه سیستم چې د خوانیز مرکز کې د پخوانځي کې تطبیق شي په شخصي په دولتي کې ز فکر کوم چې ډایرک مستقیمن له خوانځي ته مخ خپل خوانځي ته بریالي کېدای شي.
یاد دیوی د کانکور په سګنه یاسمینو کې د خو څخه شاوخوا 3300 د کوونکو ګډون کړي وو. چلې د ډلې یوازې د یو خصوصي خوانیز مرکز شاوخوا 150 فارغانو په کې په هانتونونو ته لار پیدا کړي. په خو چې په کانکور کې جنو فارغانو هم برخه اخیسته، خو اس کې د کانکور د ګډونوالو شمیر 5000 کسانو ته نږدې شوی وو.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
ده آزادی ملما، ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل پدې خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي. مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کال مخ کې راووتلې ورسته دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو او ریدونکو ته. ورسته دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو؟ پاغه ورسته غږیږو.
لبد مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو، مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب، زه خپل کوهار ته څیرم په انګو کې، البته هلته خو زه خوزیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ ته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادین لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ. او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده، ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و. دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل په یو کوڅه باور دننه شوی کله په بل او څور ازي بدندونه بیا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادی کی دسه ډیر لګ لګ چې چرته بکور راولې دله او خزا یا مشومان هغه په یمرو نو سخت نه درلودې
واقعا دی کم په ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه وو پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنې د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځیدلو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه ها اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا غینه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودل او شهرت درلود د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کما هغه دوره تیرېدل او کوم کتابونو فکر کوم څه دوله شو که اته چې تقریبا درې کال درې نیم کال وخت بینه و هغه بشپړه کړو نو ډیر یو مرزایی خط درلوده او هغه د زده کړې ابتدایي کم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخس کو نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما دا ډول زما مونږ نور مزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به مې خپل کار هم کوو د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پې لیکلې شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې هلته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم خونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلي د خونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم خونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنګ ومن؟
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کو، مونږ ته پلار ابجد راوخودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ښځیانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست د کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل. بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخان. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنگ به نه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځای خلک مو زما په خیال هغه وخت افغانستان نم یا نیم کس په کې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوی شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې و هغه خبرالل یو ساعت به و بیا به لاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې په شروع کړل چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پزده کې. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې خله رزان ته پیدا کی، غیر شاعر هغه څه نشي کولای. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم، خو یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما له استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګ د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس پرې زیات شي؟
ان څه به د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکزي هغومره تاته دروازې پرانیزي، او ستاته لوسم زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه پسې سړی کېږي چې د تند می چیرته خوروب کما لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نشاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګړله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه، او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه دی کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومیږي شاید نوم به تاسو اوریدلی خپل لیکوالم دی هغه چې زما علاقه مندی ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مره سره وي فوټو کاپیانه نو بیا هغه ماته وویل چې ځلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوټو کاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي کتاب راوړي نو په دې دوران کې د واته میاشتې کال تیر شوی د کتابخانې ته زه کتاب راوړه کتاب رااله هلته به مشاعرې هم کېدلې مشاعران به هم کېناستل نو په قرار قرار زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم خوند یې راته راکوه واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاسته راوړنې څه ګڼې
زما خپل ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله کتابونه یعنی زه خپل په دې باور ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی خپل شوق مې دی او پاغي باندې روان یم کار مې کړی دی چې څومره یعنی کما کولای اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې شي غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې دوه د نثر دي دوه د شعر دي نور مې ډېر کار کړی دی ډېره شاعري مې کړې ده داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی مقالې مې ډېرې لیکلي دي هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي ولې ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زده کړې وکړم لوړې زده کړې وکړم تخصص وکړم یعنې که ادبیات نه وي شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړې وي بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت ته د ودی ورکولو لارې چارې پاتې شي
مننه پام دی هله د ازادي رادیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو طاهر زلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ په ونه غږیدو خیر بیا به پیغه کیږو لتا سو ډیره زیاته مننه کور مو آباد او لاوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واوریدله
Oh, no.